په افغانستان کې د ماشوم او بجسوي دا د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم. د پنځشنبه ورځ ده، د وریا حمل میاشتې 14 د اپریل 4 په پیل کې خبرونه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان پاکستان کې د ازادي رادیو پر خبریال احمد حنایش د تیر شپې حمله غندلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره مسؤولانه ګامونه پورته کړي. دغه سازمان نن په ویلامیه کې د پیښې د عاملانو د پیژندلو او قضایي ارګانونو ته د سپارلو غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش پرون په پاکستان کې په یوه وسلول برید کې ټپي سوی. نوموړی د نامعلومو وسلوالو په دې برید کې پر سر او پښه ټپي سوی، خو روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ شول سوی دی. د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت ټولو سیاسي ګوندونو ته چې دوی یې فعالیت په افغانستان کې منع اعلان کړی، خبرداری ورکړی چې د خپلو لغوه سویو ګوندونو له ادرسه دي د مسایلو په اړه د دریځ نیولو او کړنو ډاډه وکړي، که نه له سرغړوونکو سره به قانوني او شرعي چلند وسي. د وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې د افغانستان د اسلامي امارات له واکمنېدو سره په هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیت د عدلیې وزارت لخوا منع اعلان سوی او د سیاسي ګوندونو اړوند ریاست هم په عدلیې وزارت کې لغوه او د دې وزارت له تشکیلاتو څخه ایستل سوی دی. په اعلامیه کې دغه راز ویل سوی چې د ټولنیزو ټولنو فعالیت چې په تیره اداره کې فعال و هم ځنډول سوی او یوازې خیریه بنسټونه او اتحادیه کولی سي چې د اصولو په چوکاټ کې او له عدلیې وزارت څخه د رسمي جواز په لرلو سره فعالیت وکړي. ویل کېږي چې په تیر جمهوري نظام کې په سلګونو سیاسي ګوندونه د هغه وخت د عدلیې له وزارت سره ثبت و. د طالبانو استخباراتو د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب الله جامینی والی هغه ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې په امنیتي ملحوظاتو د نوم نشولو په شرط ویلي. نجیب الله جامینی ته پرون ماپښین د طالبانو حکومت استخباراتو ټلیفون کړی او بللی دی. سرچینه زیاتوي چې ښاغلی جامی د طالبانو حکومت استخباراتو ته له ورتګ وروسته د هغوی لخوا نیول سوی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د استخباراتو ریاست ویان دویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت یوه جګپوړي چارواکي د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله خبرو ته وهڅول، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له دې ډلې سره د خبرو احتمال رد کړ. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو مرستیال محمد نبی عمری تیره سه شنبه په خوست کې یوې غونډې ته وویل چې د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان یا چې چی پی ترمنځ باید خبرې وسي. د راپورونو له مخې هغه چې چی پی ته وړاندیز کړی چې د پاکستان له حکومت سره خپله ستونزه د خبرو له لارې اواره کړي او پاکستاني چارواکو ته یې هم سپارښتنه کړې وه چې له دې ډلې سره د تفاهم لاره خپله کړي. خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ نن پنځشنبه په یو غونډه کې د ټي ټي پی سره د خبرو احتمال رد کړ. د راپورونو له مخې هغه ویلي چې له افغان چارواکو تمه لري د دې ډلې او د مشرانو په وړاندې چې په پاکستان کې د ډیرو تروریستي پیښو مسؤلیت یې اخیستی سمدستي اقدام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې په 2023 میلادي کال کې په ایران کې اعدامونه په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلي. د سازمان په یو نوي راپور کې چې نن پنځشنبه یې خپور کړی ویلي چې تیر کال په ایران کې 853 اعدامونه سوي چې لږ تر لږه 401 اتیایې د مخدره موادو په تړاو محکوم سوو کسانو باندې تطبیق سوي. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل سیمه ییزې مرستیالې دیانا التهاوري ویلي د اعدامونو سزا په هر حالت کې د کرکې وړ ده، خو په پراخه پیمانه د مخدره موادو اړوند جرمونو لپاره د انقلابي محکمو لخوا سزا وي چې د محکمو بهیر یې تر ډیره عادلانه نه دی، له قدرت څخه ناوړه استفاده ده. خپلو هیوادونو ته د هغو شپږو بهرنیو مرستندویو کارکوونکو د مړو لیږدول پرون چهارشنبه پیل سول چې په دې وروستیو کې په غزه کې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل سوي. په غلطه د دغو کارکوونکو د کاروان د په نښه کولو په اړه د اسرائیل وضاحت ځینې پوښتنې راپورته کړي. دغو خونړیو بریدونو همدارنګه له حماس سره چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، په غزه کې په نږدې شپږ میاشتنۍ جګړه کې د اسرائیل د چلند په اړه انتقادونه زیات کړي. درې بریتانویان، یو پولنډی، یو استرالیایی او یو د امریکا او کاناډا دوه ګونی تابعیت لرونکی چې د نړیوال مرکزي پخلنځي په نوم مرستندوی ټولنې لپاره کار کوه په دغو بریدونو کې وژل سوي. د دوی فلسطینی موټر چلوونکی هم وژل سوی چې مړې د ښخولو لپاره په غزه کې د هغه کورنۍ ته سپارل سوی. خبرونه مو د ازادي راډیو په ماشمنې خبری مجله کې واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو پر وړاندې له نرمښت کار واخلي. کډوال وایي
ګڼ افغانان بیا هم له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان شي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې په افغانستان کې نجونې له کم عمره او اجباري ودونو او د جنسیت پر اساس له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ګڼې نجونې له دغو مسایلو ځورېږي.
ماش می درلود اغه منه زه ما ایران اوسم خو به چی په څه ماره کړم مثلا هغه کې چې لږ مې ورکوم په دومره وړه کې ورنه
امریکا کې یو بنسټ وایي چې ځینې بهرنۍ کمپنۍ د طالبانو لخوا د افغانستان له قانونو له لوټ تالان څخه ګټه اخلي. په بهرني مسایلو کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د اعدامونو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د خبري مجله تر 9 بجو دوام کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري مجله تبیا همشره غلست ورزود راپورونو برخېته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینیستي انټرنیشنل وایي چې پاکستان باید له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه ونه غورځوي. امینیستي انټرنیشنل په یو راپور کې چې نن یې خپور کړی، له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر پلان چې له کوچني اختر وروسته عملي کیږي اندېښنه شولې ده. پاکستان ویلي چې د اپریل پر 15مه به له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو دویمه لړۍ پیلوي. دا هم تفصیل
د بخښنې نړیوال سازمان یا امینیست انټرنیشنل له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو د دوهمې لړۍ د پیلېدو په اړه یو وار بیا اندېښنه ښودلې. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې پاکستان باید د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه ونه غورځوي. په راپور کې د بخښنې په نړیوال سازمان کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د حقونو د کمپاینر جیمز جینوین له قوله راغلي، د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستانی چارواکو بې غوري، د زورونې، د بشري حقوقو جدي سرغړونو او بشري ناورین چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د شړلو لامل ورسره مخامخ کیږي ظلماتونکي ده. نوموړي ویلي د دې پر ځای چې د پاکستان حکومت د دغه لړۍ د درولو لپاره د نړیوالو پر لپسې غوښتنو ته غوږ ونیسي، برعکس د ACC یا افغان سیټیزن کارډ لرونکو افغانانو د ایستلو لړۍ پیلوي. هغه زیاته کړې چې د پاکستان د بیا اسناده بهرنیانو د ستنولو پلان د کډوالو او د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او د ټولو افغان کډوالو ژوند په خطر کې اچوي. د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي چې د پاکستان د غپریکړه په دې هیواد کې د 800,000 افغان کډوالو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. پر راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې د پاکستان دغه اقدام به د روژې له میاشتې وروسته د زورونې او توقیف یوه بله څپه راپورته کړي. امنیسټي انټرنیشنل په پاکستانی چارواکو غکړې چې په سملاسي ډول دغه پریکړه بیرته واخلي او په دې هیواد کې د کډوالو د حقونو د ساتنې لپاره دي د بشري حقونو لاړخه قانون تصویب کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میش یو شمېر افغان کډوال وایي د پاکستان دغه پریکړه سخت اندېښمن کړي. دوی وایي وار لمه خاله سختو اقتصادي او امنیتي ننګونو سره مخ دي او که اوسې پاکستان افغانستان ته ستنوي له نویو ګواښونو سره مخ کیږي. په خیبر پختونخوا کې میش افغان کډوال نوید کاکړ ازادي راډیو ته وویل
دا بیا هم یو لوی ناورین رامنځته کړي او ګڼ افغانان بیا هم له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان شي. یو بله موضوع دا ده چې دا کوم افغانان چې د 2018 کال دیخوا پاکستان ته مهاجر شي دوی اکثریت کیسونه لري ده او دوی په انتظار دي چې دوی کیسونه پروسس شي، او متاسفانه چې د دوه کال یا دوه نیم کال په تیریدو سره د دوی کیسونه هم پروسس شوی نه دي. نور د پولیسو د هزاره وضعیت سره هم دوی مخامخ دي.
په اسلام آباد کې میشته یو افغانه کډواله مریم وای
حال هم با مهاجرین مردم با ما
خصوصا افغان کډوالو ته ویزې نه ورکوي، کورکوي هم په ډیرو پیسو، یعنی خلک یې نشي اخیستلای. دا ټولې ستونزې پاکستانی حکومت جوړې کړې دي او اوس چې د هیواد د وتلو ګواښ رامنځته شوی نو ګڼ افغان کډوال له سخت روحي او رواني ستونزو سره مخ دي.
روحي او رواني قرار دارند او خیلی پریشان هستند.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پاکستانی رسنیو د دې هیواد چارواکو له قوله خبر ورکړي چې په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه ورلمخه معلومات راټول شوي او د دوی د ایستلو دوهمه لړۍ بعد اپریل په 15مه پیل شي. په دې کې افغان کډوال هم شامل دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد یعنی د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. پاکستان له دې وړاندې د تیر میلادي کال د نومبر میاشتې راهیسې له دې هېواده د ناقانونه کډوالو د ویستلو په لړ کې څه باندې 15,000 کډوال افغانستان ته ستانه کړي. یو شمېر بیرته ستنو شوي مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د اقتصادي او امنیتي ستونزو په ګډون له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
عمردل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل وایي چې پاکستان باید له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه ونه غورځوي. په ملګری ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وایي چې په افغانستان کې نجونې له کم عمره او اجباري ودونو او د جنسیت پر اساس له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. لندا توماس ګرینفیلد د ملګری ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل افغان نجونې د زده کړې په ګډون له سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی لینډا توماس ګرینفیلد د یاد سازمان د امنیت شورا په غونډه کې چې د اپریل په دریمه د چهارشنبې په ورځ ترسره شو ویلي په افغانستان کې نجونې له کم عمره او اجباري ودونو او د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ دي. نوموړي د امنیت شورا په دې غونډه کې چې د ماشومانو او وسله والو جګړه په نوم جوړه شوې وه وویل
په افغانستان کې نجونې له کم عمره او جبري ودونو د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي او د زده کړې برخې په ګډون له سیستماتیک تبعیض سره مخ دي، په داسې حال کې چې ځوان هلکان د کوچنیو سرتیرو په توګه ګمارل شوي دي.
هماهاله د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم نن د اپریل په څلورمه نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلي په داسې حال کې چې ښوونځي بیرته پرانیستل شوي خو افغان نجونې په خپلو کورونو کې بندیانې دي او خوبونه یې د طالبانو د ظالمانه سیاستونو په بند کې دي. یاد سازمان زیاته کړي موږ باید په یوه نسل باندې سیستماتیک برید ته د پای ټکی کېږدو. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو او مېرمنو ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي او هغوی یې ښوونځیو پوهنتونونو کار او مزایونو ته لتلو منع کړي دي. یو شمېر افغان کورنۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په نجونو د طالبانو له بندیزونو وروسته د تاړې شوي چې خپلې لوڼې په کم عمر واده کړي. شمسیه چې د خپلې کورنۍ سرپرست او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په کور ناسته ده وایي خپله 14 کلنه لور یې واده کړه.
خو مې وظیفه درلودله، د کور مصرف مې وېسای سو، معاش مې درلوده، هغه هم نو زه مایرانه سوم، خپل بچي په څه ماړه کم اصلا زمینه کې د لور مې ورکم په دومره وړه کې ورمه.
په ورته وخت کې لسته کړو به برخې یو شمېر نجونې وایي دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی په ټکو له جنسیتي تبعیض سره مخ دي. د دې ډلې فاطمه ازادي راډیو ته وویل
تبعیض جنسیتي
هغه جنسیتي تبعیض چې دا مهال یې د طالبانو حکومت په ښکاره ډول ترسره کوي. د دې لامل شوی چې افغان مېرمنې د یو امن ژوند درلودلو زده کړو او کار کولو په ګډون د خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شي،
محروم شوه.
پر افغان جنوب خصوصا طالبان حکومت بندیزونه په واروار د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او بیلابیلو سازمانونو لخوا غندل شوې او له دوی څخه د دې بندیزونو د لری کېدو او د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو غوښتنه شوې. خو د طالبان حکومت تل ویلي چې د دوی تر واک لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي، هغه څه چې افغان میرمنې او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
په همدې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د ملګرو ملتونو د خوړو د خوړو او کرنې اداره وایي چې په تیر یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سړې هوا له امله 130,000 څاروي مړه شوي دي. خو اوس یوه بله مسله راخلو. د جورج ډبلیو بوش انسټیټیوټ ادعا کوي چې د ایران، چین او روسیې په ګډون ځینې هیوادونه او ځینې بهرنۍ کمپنۍ د طالبانو لخوا د افغانستان د کانونو له لوټ تالان څخه ګټه اخلي. دغه ادارې دا ادعا د چهارشنبې پر ورځ په یوه راپور کې کړې ده. دا هم په دې اړه جزئیات.
د جورج ډبلیو بوش انسټیټیوټ ادعا کوي چې د ایران، چین او روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونه او بهرنۍ کمپنۍ د طالبانو لخوا د افغانستان د قانون له چور او تالان څخه ګټه پورته کوي، خو یادو هیوادونو په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. دغه انسټیټیوټ د چهارشنبې په ورځ په راپور کې ویلي چې د طالبان حکومت په 2022 کال کې د قانونو له قراردادونو څخه شاوخوا 2.2 میلیارد ډالر عواید راټول کړي، خو څرګنده نه ده چې دا پیسې څنګه لګول شوي. د دې راپور لیکوال او د جورج ډبلیو بوش په انسټیټیوټ کې د نړیوالې پالیسۍ مشر جیسیکا لودویک ویلي افغانستان د شاوخوا 1 تریلیون ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې لري او په خبره یې د طالبانو د فساد مخه باید ونیول شي او دا ډاډ ترلاسه شي چې دغه ډله د خپلې واکمنۍ د بقا لپاره دې سرچینو ته لاسرسی نه لري. دغه انسټیټیوټ له امریکا او متحدینو یې غوښتي چې د طالبانو د پیسو د لیک چینلونه کنټرول کړي او د فشار د وسیلې په توګه وکاروي. په راپور کې د طالبانو لخوا له دوو چینایي شرکتونو سره د تیلو د تړون لاسلیک ته اشاره شوې چې په ټوکې له مخې له طالب چارواکو سره نږدې اړیکې لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو وروسته د قانونو په برخه کې کوچني او لوی تړونونه کړي دي.
دوی د قانون او پټرولیم وزارت تیر کال د یو شمیر خصوصي شرکتونو سره د 90 میلیونه ډالرو او لدې وړاندې د تیر کال په جریمیاش کې د 10 میلیارد افغانیو په ارزښت لوی قراردادونه لاسلیک کړل. دا قراردادونه په غور کې د جستو او سربو په بغلان کې د سرو زرو په هرات کې د ډبرو سکرو او په پروان کې د کرومایټو په برخه کې لاسلیک شول. د طالبان حکومت لدې وړاندې د 1402 کال په سومبلې میاشت کې د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت و هوکړه لیکونه د تلا مسو او اوسپنې په برخو کې په لوګر، تخار، غور او هرات کله کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره چې پکې چینایي، ایراني، برتانیوي او ترکی شرکتونه شامل وو وکړل. شاوخوا یو نیم کال وړاندې د طالبانو حکومت د عامو سیل نه حوزې څخه د تیلو د استخراج تړون د یو چینایي شرکت سره د 540 میلیونه ډالرو په ارزښت لاسلیک کړ. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان د جورج بوش انسټیټیوټ د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه وایي، خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور له رسنیو سره په خبرو کې د قانونو د قراردادونو د فقرې او د ملي پروژو د تمویل لپاره غوره وسیله بللې، خو د قانونو د عوایدو په اړه له معلوماتو ورکولو ډډه کړې ده. یو شمېر سیاسي او حقوقي چاروکار پوهان وایي قانونه د افغانستان ملي شتمني دي او دغه قراردادونه له قانوني پلوه مشروع نه دي. د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت وایي
د افغانستان د معدنیاتو قراردادونه چې د افغانانو د راتلونکو نسلونو ثروت نه باید د هر گاونډي سره د لیلام په توګه باندې او د هغه سی پیسو په مقابل کې چې په هغه باندې نننه یا عادي بودیجه تکمیل سي مصرف سي. د دغه سی یو کار لپاره یو مسلکی حکومت، یو مسلکی ټیم ته ضرورت دی.
ورته وخت کې د حقوقي چارو په میر عبد الواحد سادات ازادي رادیو ته وویل
دلی ارتباط عدم شفافیت وجود داره و ای عدم
په دې برخه کې د رونټیا نشټوالې شته او د شفافیت دغه نشټوالې د پراخ مالی فساد او په دې برخه کې د وی ځنګړي ډلې چې طالبان دي د ګټ پاړه جدي پښتنې راپورته کوي او لامدې اړخه ده چې دغه قراردادونه له حقوقي اړخه مشروعیت نه لشي
قرار داره و از لحاظ حقوقی با عدم مشروعیت مواجه است.
د طالبان حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی تر واکمنۍ وروسته په دوو کلونو کې د 200 قانونو قراردادونه لاسلیک کړی دي. په داسې حال کې چې د تیر جمهوری نظام پر مهال په شلو کلونو کې په دې برخه کې یوازې 126 کوچني قراردادونه شوي وو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په افغانستان کې د ماښام 9:09 کېدون کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ایمنست انټرنیشنل تیر کال په ایران کې د اعدامونو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په پراخه پیمانه د انقلابي محکمو لخوا په اعدام د خلکو محکومول چې بهیر تر ډیره عادلانه نه دی له قدرت څخه ناوړه استفاده ده. د سازمان ویلي چې تیر کال 1350 کسان په اعدام محکوم شوي چې له نیمایي زیات یې د مخدره موادو اړوندو جرمونو په تړاو. نور په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان ایمنست انټرنیشنل وایي په تیر 2023 میلادي کال کې په ایران کې اعدامونه په تیر واتو کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دي. امنیسټي انټرنیشنل په یو نوی راپور کې چې نن پنځشنبه خبر کړی ویلي چې تیر کال په ایران کې 1350 اعدامونه ترسره شوي چې لک تر لږه 401 واتي د مخدره موادو په تړاو محکوم شو باندې تطبیق شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل په خبره د مخدره موادو پر ضد چارواکو دغه وژونکې پالیسۍ په غیر متناسب ډول پر بې وزلو او وروسته پاتې ټولنو د اغیزو ښکارندوی کوي. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل سیمه ییز مرستیال دیانا التهاوی وویل د اعدامونو سزا په هر حالت کې د کرکې وړ ده، خو په پراخه پیمانه د مخدره موادو اړوند جرمونو لپاره د انقلابي محکمو لخوا سزا وي چې د محکمو بهیر تر ډیره عادلانه نه دی له قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده. هغه زیاته کړه چې د مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې د اسلامي جمهوریت وژونکو سیاستونو د بې وزلۍ او سیستماتیک بې عدالتۍ له کړې سره مرسته کړې او هغه همدارنګه دې سبب شوی چې په ایران کې محروم اقلیتونه په تیره د بلوچستان او مظلوم ټولنه له زیات تبعی سره مخ شي. امنیسټي انټرنیشنل همدارنګه د ایران حکومت تورن کړی چې د اعدام له سزا څخه د معترضانو، مخالفانو او د تر فشار لاندې ټولنو د پنهکه کولو لپاره د یوې وسلې په توګه کار اخلي. د بشري حقوقو د ډله پر تهران د فشار راوړلو لپاره د یو پیاوړي نړیوال غبرګون غوښتنه کوي ترڅو هغه د اړتیا چې د اعدام سزا وزندوي.
د امنیسټي انټرنیشنل په وینا له 2023 کال مخکې په 2023 کال کې چې ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه، غلام حسین اجي د قضایي قوې مشر شو. د 2015 کال پر تل د اعدامونو شمیر 122 لوړو. د ایران حکومت د اعدامونو رسمي شمیر نه خبروي او امنیسټي انټرنیشنل هم د ایران د بشري حقوقو له ډلو سره په همکاري چې معمولا د دولتي رسنیو او د بشري حقوقو د سازمانونو د سرچینو پر اساس اعدامونه تثبیت کړي، دغه معلومات راټول کړي دي. د بشري حقوقو د دې ډلې په وینا د روان 2023 کال د مارچ تر 6 پورې د لږ تر لږه 15 اعدامونو راپور ورکړل شوی او زیاتوي چې ښایي په دې هیواد کې د ترسره شوو اعدامونو شمیر له دې زیات وي.
لا خبرونو ور اخوا
د ملګری ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې په تیر یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سړې هوا له امله 280,000 څاروي مړ شوي دي. اف ای او د چهارشنبه پر ورځ په دې هکله په یو راپور کې ویلي چې د فبروري له 15 څخه د مارچ تر لومړۍ نیټې د تودو شي درجه منفی 15 سانتی ګراد او چې لکبلې زیات څاروي مړ شوي دي. راپور زیاتوي چې د روان کال د هوا درجه د 2023 د کال په نسبت ډیره ټیټه وه. نور جزئیات د ابدي سپوږمۍ پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي چې د روان کال د فبروري له پای او د مارچ له پای له راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سړې هوا له امله څه باندې 280,000 څاروي مړ شوي دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی زیاتوي چې د فبروري په 15 د تودوخې تر ټولو ټیټه درجه منفی 20 سانتي ګراد وه چې د یخنۍ دغه څپه له یوې سیمې څخه بلې ته خوره شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د راپور له مخې د سړې هوا له امله د بدخشان، بامیان، دایکندي، غور، نورستان، پنجشیر، پروان او سمنګان ولایتونو ته تر ټولو ډیر زیان اوښتی دی. د راپور موندنې ښیي چې د 2023 کال په فبروري میاشت کې د تودوخې ټیټه درجه چې د 2023 کال کې د سړې څپې په پرتله چې تر ټولو ټیټه درجه یې منفی 15 شوه ډیره سړه شوې ده. خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مالداران وایي چې د څارویو د مړ کېدو له امله یې ډېر مالي زیانونه لیدلي او اوس د پاتې هغو د درملنې او ساتنې لپاره د خوراکي توکو او درملو له کمښت سره مخ دي. د فاریاب ولایت اوسیدونکی محمد ایوب وایي چې
صدها مال از خود ما به طلب شده است.
په سلګونه مالونه مول منځ ته لیو نګ دي ل زر مالی تاوان مو کړي. د یخنۍ او سیلابونو لامل هیڅ څوک زمو غم نه خوري. موږ د کارنې په برخه کې تیګه تاخسته لوړې مو استفاده کوله، پیر او پلور مو کاوه او د خپل ماشومان اقتصاد مختور
اساندم بازینه را به اقتصاد اولاد خود مصرف میکرد.
غور میشتي عبدالمنصور هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ما تو سید او مواشی خدا تاسو
زموږ دوه درې سروي عمر شول او دوه درې نورې ناروغه شول. د اقتصادي وجمو اصل زره زیان ولید، خپل مال متلاف شو. یو زیان د سروي له پښم او له بنیاټو مو استفاده کوله، بل zarar او له پارو به مسوخ مواد او پټوګه استفاده کوله. دا ټول زموږ لپاره زیان دی،
هم zarar رسید بر ما.
عبید الله بیا وایي چې په پروان ولایت کې په مالداري بوخدای. ازادي رادیو ته وویل چې د څارویو د لمنځتلو او وراوختو مالی زیانونو ترڅنګ څارویو ته د روغتیايي خوراکي او نورو امکاناتو نشټوالی هغه ستونزې دي چې نوموړی ورسره مخ ده.
یخ وهلی وو، په مخکینی واوره کې احتیاط څاروي لمنځه ولاړل او یو څو نور هم پروستي واوره کې مړه شول. ستونزه همدا ده چې حیواني خواړه نه لري او درمل او پچکاری ته هم لاسرسی نه لري.
د سړې هوا ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې کروندګر او مالداران د وچکالۍ او خپلو کښت او څارویو ته د اوبو له کمښت هم سر ټکوي. تر دې مخکې د سختو واورو او بارانونو او سیلابونو د راوتلو له امله د کورونو د ویجاړېدو ترڅنګ سلګونه څاروي مړ شوي او په سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه کړې او دغه شان مواصلاتي لارې هم بندې شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکو مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې جوګا
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د پکتیا مرکز ګردیز په دوه کلیو کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو پروګرام په مالی ملاتړ د اوبو د یو کانال او استنادي دیوال د جوړولو پر پروژو کار پیل شو. مسؤلان وایي چې د دې پروژو په پلي کېدو کلی یوې خوا څو کلي د خوړونو او سیلابونو له ګواښه ژغورل کېږي، بل لوري ته به د دې سیمې لسګونو کسانو ته د لنډ مهال لپاره د کار فرصتونه هم برابر سي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د آهنګرانو په کلی کې د اوبو د کانال او ملاخیلو کې بیا د یو استنادي دیوال د جوړولو پروژې پیل شوې. یاد پروژې چې د ګردیز خاروالۍ په چوکاټ کې ترسره کیږي، مالی لګښت د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو پروګرام پر غاړه اخیستی او ټول ورباندې نږدې $100,000 لګښت کیږي. مسؤلین وایي په دې پروژو کې به لسګونو کسانو ته هم د څلورو میاشتو لپاره د کار زمینه برابره شي. له دې مخکې د یادو سیمو د اوسیدونکو کورونه او کرنیزې ځمکې د سیلابونو له دوامدار ګواښ سره مخامخ وي. د یادو پروژو د کار د پرانیست پر مهال ګردیز خاروال سید نظیم مزمل مشال راډیو ته وویل
دغه پروژه په ګردیز په ښار کې د ملاخیل په ساحه کې د آهنګرانو په منطقه کې دغه پروژه پیدا کیږي. دا پروژه چې دا استنادي دیوال دی او 150 متره اوږدوالی دی او څه کم 4 متره ارتفاع ده. دویم پروژې هغه چونکه کانال دی هغه د هغې طول چې دی 400 متره دی. بیا دغه پروژې چې عملي کیږي د انهابیتات موسسې د خونه اکمليږي.
بل لوري ته د هغو سیمو خلک خوشحاله دي چې دوی لپاره د اوبو په برخه کې یادې پروژې پلي کیږي. د ښار د څلورمې ناحیې وکیلې ګذر حاجي صدیق الله وایي
دلته څو قومونه په دې کې قرار لري، لکه آهنګران، زیاري، نجاران، خدر، زوړ بازار. دلته به هر کال سیلاب راته و شاوخوا کورونه ټول په خطره کې وو. پروسه کال دلته څو کورونه تخریب هم شو. د خلکو د پاره، د کلی د پاره ډیر اړتیا وو او بل د خلک بشارګان دي، ماندګان دي، کم وسه دي. موږ ویل چې د خلک د ځوانانو مرسته په کار شي.
د ملاخیلو د کلی یو مشر ملک عبدالباقی وایي په خوا به چې کله خړونه او سیلابونه راغلل نو ځینو خلکو به د لنډ وخت لپاره خپل کورونه پریښودل.
مخ کو خود او بوس راتله خلک دغه جنه کړه کول څه درېدمونه کورونه یو نسی. وز الحمدلله خلک ته امیدواری پیدا شوی ده جور سی ان شاء الله دی خلک به معنی کیږي. د خلکو د پاره د هم د کار وسیله برابرېږي. هم د کورون د زمکه د پول د ساتل د پاره ډیر ګټه لري.
په افغانستان کې د مناسب کارونو او بوختیا او نشټون هم خلک لستونز سره مخامخ کړي او خپل اړتیاوی په ډیر زحمت پوره کوي. د دې پروژو یو کارګر امین جان وای دوی تر اوسه به کار وو خو اوس د لګې مودې کار ته هم خوشاله دي.
بیکاری خو تر اوسه په سخت ډیر وا خو بس د دې نو دې چې دا پروژه سود شي نو ان شاء الله بس اندغه ته خوشحال یو چې پروژه زیات شي، وطن جوړ شي، خلکو ته کار پیدا شي، روزګار پیدا شي.
لوی پکتیا چې ډیره برخه یې غرونو پوښلي او سوړ موسم لري د هوا په ګرمېدو پکې واورې ویلې کیږي چې د مناسبو او پخو کانالونو، ویالو، استنادي دیوالونو او سربندونو د نشتون له کبله خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. همدارنګه تیز او شرکنده بارانونه هم ډیر کله د لویو خړونو او سیلابونو د راوتو لامل کیږي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. آزادی رادیو اوریدونکو کارکون ته سلامونه وایم. دغه د امارت په لورفورو چارواک په نیمه ده راغ دي چې د مایبینو پیسې ورکې د اختر تور وره بیخي شي نه لري کوم کې دي کې نظامی مایبین دي د تیر حکومت شایم. هغه سم خو دي د خپل طالبان نظامی مایبین پر طلب باندې دي درې مې سپې سی او د تیر حکومت دیو ته درې مې سپې سی ورکې. طالبانو خو تقریبا ډېر دي د تیر حکومت دیو ته درې مې سپې سی ورکې نو پر لوګو مې مال راغ دي ورته چې دغه پیسې ورکې. السلام علیکم.
د پاکستان، بلوچستان، لپشین، کاکړی توبې څخه سلیمانده ملاخیل خبره کوم. د غزنی ولا د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي په کا ملاخیل دلته موږ د درې کال کېږي ساریو ډېر په بد حالات کې. نه د دې سیمې جایی خلک موږ ته معلوماتونه وبره کوي، نه ډېر بد سلوک راسره کوي، نه مغرو ته پرېږدي. اول ته چې بندر ته ورسو پوځیا منه لکې پوز راته ولاړې په بارډر منه لکې. بعد موږ د پیغام ازادي له راډیو له لارې بعد موږ خپور شي او د افغانستان یک پولی چارواکی ټول موږ دغه غواوري چې موږ ته ولار پیدا کیو او موږ خو ته واول او موږ دلته پاکستان کې ډیر بد حالات سره مخ یو. غټ مالدار خلک یو، هر یو کور زر 1200 سمال وخان ډیر ډیر څلوخت لوخ بده وخان لرو ډیر کورونه 15 پته کور ملاخیل دلته ساری. نو ما دې موږ دا پیغام واوري چې او ملا یعقوب څخه موږ دا غواړو چې باید موږ ته ولار پیدا کی چې موږ اخو ته واړی. السلام علیکم.
عبدالسلام يم د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبر کوم زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ژغ واوري د ټولو مسلمانانو ژغ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي که غوړي که بوري که پلمېټې هر شی دغسې حساب کړه ګرانۍ ور په ور مخ په لوړې ځي باید دا خو په روژې کې را کنټرول کړي باید د دوکانداران ته نرخنامه کړي دي باید ټول شیان ارزان کړي په دې مبارکې روژې کې دا اوس موږ خپل پر یو ګلو ډوډۍ باندې بس نه لرو دوکانداران ان شاء الله دې اسمان ته ورسېدل ګرانۍ ورکوي دا د خلکو په هڅه
ستاسو پای